السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي او ورپسې هم د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه لیا د مباسي په سر کې پام وکړئ. د سات خبرونو ته د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل رحمان ویلی دی چې خای راتلونکو نه افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلی چې دغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ بې باورۍ فضا ختمول دي.
هم یو بل سره استحکام
موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخته کشیږو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باورۍ فضا رامنځته کول کیږي انشاءالله دا به ماتل.
مولانا فضل رحمان په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام فی یو مخکخ مفتی کفایت الله د دسمبر په 28مه مشال رادیو ته ویلي وو چې مولانا فضل رحمان په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د بې اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو ترڅنګ پر امنیتي موضوعاتو غږیږي. نوموړي زیاته کړې وه چې د جمعیت علماء اسلام د مشر سفر پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش وسلوالو ډلو په اړه هم د خبرو اترو امکان دی. دا تر هغه وروسته ده چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو شارج دفیر د دسمبر په 14مه مولانا فضل رحمان ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړې وه چې دوی نوموړي ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړې ده. نن ماښام د افغانستان او متحده عرب امارات وروستۍ او درېمه شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. دا لوبه په شارجه کې پلان شوې چیرته چې دوه مخکنۍ لوبې هم شوې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان له امارات لوبه ګټلې وه، خو دوهمه لوبه یې اماراتو ته بایلوده. د نننۍ لوبې ګټونکی به د لوبلړۍ ګټونکی وي. په اوسلو کې چارواکي وایي چې د ناروې د حکومت هغه تګلاره د جنوري له لومړۍ نیټې یا پرون راهیسې عملي کیږي چې پر اوکراین په مستقیم ډول د وسلو او دفاعي تولیداتو خرڅلاو ته اجازه ورکوي. د آزاد اروپا آزادي راډیو اوکراینی څنګه د راپور لمخې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین باردید په یو بیان کې ویلي چې د روسیې یرغلیزه جګړه اوکراین د یو هیواد او ملت په توګه ګواښي. هغه وړاندې ویلي مهمه ده چې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړل شي. د ایټ په وینا د اوکراین ملاتړ د ناروې او ټول اروپا د امنیت لپاره مهم دی. په بیان کې راغلي د ناروې د حکومت نوې تګلاره په دې معنا ده چې د ناروې شرکتونه کولی شي اوکراین ته د وسلو د صادرولو او یا خرڅولو جواز له بهرنیو چارو وزارته وغواړي. په جاپان کې د پرونی زلزلې له کبله لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې محلي چارواکو او پولیسو ویلي چې نن هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو د ژغورنې او پلټنې عملیات دوام لري. د ریختر په کچه 0.6 درجې زلزلې پرون د جاپان مرکزي سیمې ولړزولې چې ورسره د سونامي خبرداری هم ورکړل شو. او د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه تایید کړی چې له غزې تړانګې زرګونه سرتیري بیرته باسي. اسوشیټډ پریس خبري اجانس ویلي دا ګام له حماس سخت دریځ ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د جګړې کمولو ته لاره برابرولی شي. له غزې د اسرائیلي پوځیانو د وتلو یا د وتلو تایید پرون داسې مهال اعلان شو چې د اسرائیل سترې محکمې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د قضایي بیاکتنې د طرحې یو مهم جز لغوه کړ. د اسرائیل صدر اعظم مخکې ویلي تر هغو به د غزې جګړې ته دوام ورکوي چې ټول برمته شوي اسرائیلیان خوشي او حماس ډله له منځه ولاړه شي. خو بل لور ته پر اسرائیلو د غزې د جګړې د دوام له کبله نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي او تر اوسه دغه جګړې کې نږدې 22,000 فلسطینیان وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می ومنی کچری له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي کوم سنج رامنځته کیږي
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نصر کریم سچ به دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په همغه اندازې دوی ته خزه وکړي تاسو کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخځه تپاسا کې چې دا دوی مخځه ورته وسی دي دوی برابر وسی
هغو کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدې کیږي هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څه وایي
دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا نجلۍ زه ځانته کوم او که زوی ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته کوو
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده انسان ته عقل او فکر مهمه ده ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي درن دوستانو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وی چې کله انګور راوډوي لاغه ورسته وای چې د دې جلې خو عمر زیات دی دا خبرې دومره زیات شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي بیا نو هغه وی چې هغه هم خپلې میرمنې ته وای چې لمسخه مشره داسې باید نه وای شي میرمن له میړه څخه په عمر وړه خوي حال دا چې له واده مخکې له جلې څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکي میړه دې په عمر وړه کای دی آیا ستاره چته کنه د کابل اوسیدونکو لیما وای چې په فایل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسی روسه بیا د جلې د عمر زیات ولای هغه ته پیغور کړی
الک لپاره چې کوم چې نو کورې ته د غلک سن په نظر کریم سچ به دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په همغه اندازې دوی ته خزه وکړي خو ولی وروسته چې کله دوی ورسته خزه وکړي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي هغه ورته کوي خو وروسته له کوستنه بیا چې هلک خبر سي بیا خپل د ابنې هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه سترګې دې نه درلودې وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي د دوی برابر وسي او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې د نجلۍ سن چې کېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي د دې عقل پوره وسي خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کالی سن وړوکی وسي د دوی عقل پوخ سوی نه وي نو په ډېرو مسایلو کې په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري پای دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده څومره زده کړې کړي دي په کومو شرایطو برابره ده آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي ډېری هلکان سمینې غړتي ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کوم غنچنی ورته کوي پام دې تړاو باندې ډېر کله دې الک مور پلار ملامت دی غنچلې کتلې ددسنه دڅې دوی دې په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نالې دلې کړې ده دوی ورغلې دې تبان په خسري باندې چې یو جدري ځل خبر ورته د غنچلې کتو ته
د خوست ولایت په یو شمیر سیمو کې بیا خور او لور ل خپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي دوی ته دا مهمه نه وی چې د دوالو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري د ډیر عمر جلې ځوانه لکته او وړه جلې سپینسری سړی ته ورودی وی د یاد ولایت اوسیدونکو اکبر خان په دی اکله وایي
خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کې خاصې پوسې جولای الگ سي پیدا سي پوسېزني کې سره ورګړي وینو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي جلکې عمر او د الگ عمر مناسب وګڼلی شي نو دا خو عمر باید دوی دو په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره واده وکړي نو خامخا د هغه کور کې بیا د الگ ته د کوم انډیوالان ملګري دام د پیغور په ډول د یو ډول یسې دا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل داسې وادونه سي وي اکثره دا سې دي د مونږ خواوشه سیمو کې سي کوم دي هغو بیا دا رواج لري سي خپل کلي او خپل خپلوانو نه بغیر نجلۍ بل طرف ته نه وباسي لکه بل قوم ته یې نه وباسي سي ځان ته نجلۍ دې زه بل قوم کې ورکړم دا ځان ته یو عیب ګڼي سي خپل کلي خپل قوم کې ورکوي هغه عمر ته بیا نه ګوري نو دغو دا سي دا دا ډېر غلط رواج د عمر په نظر کې نه نیسي دا عیب ګڼي ځان ته سي زه خپله لور خور بل چا ته نه ورکوم خپل کلي کور کوم هلکه وړه ته وي ورکوي او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي خپل منځ کې سره ورکوي خطه فو د درې څلور کاله سي مناسب ته پوه د نفس زیات ته پوه دي باید هغه ور نه کړی سي او زه داسې په څه درته وایم کاس به نه درته ښیم د شپېته کلن سړی د او شپاړس کلن نجلۍ کړې ده نو دا به چېرته دا رقم سره مناسب یا کوم ځوانه نجلۍ هم ځوان هلک خوښوي خو بعضې کورنۍ داسې خپل ساریوار کې پیسو ته وګوري ولور ته وګوري ځوانې نجلۍ عمر ته نه ګوري سپین ګیرې ته ورکوي او بیا ښځه سي وي زړه ښځه وي او ځوان هلک نه اړوي نو دا مشکلات ستا ده خو نه کې دا نه کېږي شریعت کې خو دا راغلي چې نجلۍ هلک سره خواښ هغه به سره ورکړی سي نه داسې سي نجلۍ په هلک وړه هلک په نجلۍ وړه دا خو د قومي مشرانو کار دی تړونونه و کې خلکو ته عمومي ټولنه کې دا هغه خور کې سي باید نجلۍ عمر هم په نظر کې ونیول سي او خوښه هم په نظر کې ونیول ته خپله پوهېږي خپله پښنه یې سي پښتنه ټولنه کې نه نجلۍ ته کتل کېږي خوښې ته نه هلک ته کتل کېږي بس کور مور او پلار یې سي خوښ وي نو هغه یې سره ورکوي دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا نجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته یې کوم زوی نه وا دا د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته کوو باید نجلۍ نه پښتنه اوسي نو سي پښتنه د شریعت کوم عملي نه سي پښتنه ونه سي همدا ستونزې به دوام لري دا د مشرانو کار دی د قوم مشرانو سي قوم مشران دا نه کوي نو حکومت حکومت سي ونه کوي قوم مشران سي دا ونه کوي نو دا ستونزه به تر دایمي حال او وخت پورې وي
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې لکه اوږدې مخکې د هلک او نجلۍ خواښه په پام کې نه نیسي د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکې مریم وایي
هلکانو ته د خپل په زړه واده نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما په زړه وکړه پلار یې وایي چې زما په زړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیش قارب بل سوایی داده چی پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی ده کورانه پا خواخه ده اوسم چی یو حلک تا زی واده که خپل موری و ایدا جلی خایسته ده دامی خواخ شو چی خکاری زده ده اغا ظاهر گوری اغا باطنی نگوری چی اغا سنگه ده نو پا افغانستان که چی انجلی یعنی عمری باطن از کالان پورته شي او هغه ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي نو هغې عمر ته نه ګوري یعنی هغې فکر ته نه ګوري هغې نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله نه وي نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل به فکر او خپل په زړه یې واده وکړي سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زموږ چې وګوري خوشحاله نه وي زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا نجلۍ زموږ نه خوښېږي آیا دا نجلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې و چې عمرې تر دېش نه پورته و بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره تا کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي. که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
دا تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي. خو که چیرې واده شوی وي، د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بحث کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک نه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې ده، په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ د طرفه. والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ یو کال زنډ وځي څو میاشتې پله عمر یې ډېر ده. دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا کیسه مشکلات وي. دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغه نه ده، چې په دې کې دا تمیز یا فرق پیسې ده، یا دا رښتیا د عمر تاثیر ده، او که بله که څوکمه څه خبر ده، یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخېږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپلو سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده. عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دې نه جوړېږي. که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده، نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه وي. او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه، له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي، یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي، یا به دا خبره توجه
نسته. بله، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوو کسانو واده کوي، عمر ته یې وګوري، سن ته یې وګوري، او بیا ملامت اولم بیرته نجلۍ کې استخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي، د بل چا لور راولي یا خپله لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او که نه، که چېرته کورنۍ د دوی پوهوي، اول دا هېڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا جلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیاتې دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده. خپل میړه ښه درک کولی شي، یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت خدمت کولای سی په دې باندې پیږي صدا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا غور ته بوج به بند راځي دا خدمت ورته بل اخره موږ خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نسی وته او ته عذاب کاریږي نو بل اخره پرني کې ډیر زیات مشکلات لمدې وجنه راځي او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوسی او خیاره یې عقلی پوخی په دې فکر کولای سی چې دا ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خویندو ورونو نو دا هم د ما مور پلار دی یا د ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پېښې نه راځي لکه څنګه د خواښې او دینګور د خسر او دینګور د اندرور او د ورندار په منځ کې دا خبرې راځي که ته پورته بل داخره حتی تر طلاقه پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هیڅ نوبت نه رارسېږي ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دندنې د موږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایئ آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او که ټوله ورځ په دې باندې بحث وسي چې ته څلور کاله له ما غټې ته دوه کاله له ما غټې د سنو سال بحث وسي
نه نه بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې یو انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنی د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده یې د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجی کړي نو احساس او درک انسان ته ډېر زیات مهمه ده نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي
ډېره زیاته اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي یعنی ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یي کله چې هغه ډکه شي نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدل وي جامې ته نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي د هغو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي
او بله موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوئ هر رقم چې خوښېږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ مثلا کله چې واده وسئ لغه وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره د خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه سي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه سي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بې معنا دي هېڅ کومه معنا نه لري
بله په کورنیو کې دا هم لیدل شوی چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده په دې باره کې څه وایې
او بالکل صحیح خبره ده ټول منګ تاسو سترګو لیدلای حال ده موږ په کورنۍ کې موږ په خپل زیاتره جوی کې لیدل کیږي بالکل هم دغه رقم چې یو نارینه او بیکاره یې خپل باحث دی او موږ پښتو کې یو متل وایي د دوه خرو وربشې به سره نسي بیلولی او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده یي یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي خو دا خبر به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کیږي او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کیږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نشي کوی یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه سي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو څه چښتن کې سي، آینده کې له دنه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دنه واخلي، نه داسې دی خپلې ښځې ته کښېني ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دی د کسب چښتن کېږي، نه دی د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې سي د به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به سره مخ ته وړي. دا رقم نارینه سي دي دوی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپله لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلالې روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212141601. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
آزادی ملما د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلام منبی و منی اسمت ساروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسی ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک په هانتون کې استاد پاته شوی، وروسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمنی کې اوسي او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی؟
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم ساروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و، اګر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه هماغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و، مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده ساروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و، هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې وو او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړ وو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 800 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیا راپور ورکاوه نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله، اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب، او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ما خان, نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دي, هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه, موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه, موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرل. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي, هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چند اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علومو په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي, نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي. نو موږ وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو عنعنم پرې نه ښودله, یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ, اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت د طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې, کتابونه کم چاپېدل. اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وایي خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي, د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل, مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ساين غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی, تاسو ته هم معلوم دی, اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر, هلته ما په تاکید سره په دې باندې تاسو وکړئ چې مونږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه, حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. مونږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد, اگر چې ما زه خپل نو ما په سفر کې ما یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو, خو موږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي, یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خفه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي, خو د بلې خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کړو, ښه برخه راسره اخلي, غونډو کې برخه اخلي, اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی, زړه نه دی کړی تر اوسه پورې, داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله, هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد او دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه, دا یو کتاب هغه چاپ کاو. نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل, او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د عنعنه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ او تر اوسه پورې درې سوه څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه, هغه وویل چې و هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زموږ چې خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زموږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ ده. څاروان صاحب
پاچا صاحب,
تصویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول د خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو سه شاید مهم وي، هغه دا ده چې خلک پیسې درکړي، کومک وکړي، انا درکړي چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش یې د زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پې نه کېږي. په دغه حق لبانی هم زمونږ دغه کم دی، څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی، موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. خا موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته ووایاست چې په اروپا کې د یوه متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمونږ تقاوت خو همداسې شو چې زمونږ 15-16 کاله کار هلته په افغانستان کې وکړه او هغه دلته په هیڅ کې حسابوي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا څو میاشتې وروسته زمونږ اوله انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي وه، هغې مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د څارنوالۍ شعبې مونږ سره بیا دعوه وکړله او د وکیل د خوانه موږ ته دا اطمینان راکول کېده چې ستاسو کیس به بیرته هغوی واخلي او تاسو به قبول کړي. په همدې باندې په موږ باندې اته کاله تقریبا داسې تېر کړل چې موږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یوه کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو. نو زر قبول نه شولو متاسفانه، که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټره وه، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه الماني اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رې څه نشم کولی، نو او هغه نه المانۍ هم چې ما سره و په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته، په غیر د دې نه چې کیس واخلئ یو کار وکړئ او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سه کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکړو.
نه زما سوال بل ځای و، خو ښه سو تاسو دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کړو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تېروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته یې هم وویل چې ماما که ته دلته راشي او اقلا دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوی غوندې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د چغسری کې، کله چې موږ بیا نهم سن ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ، تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل، هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخت شوی؟
د ماسترۍ نه وروسته زه رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارتمنټ د دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود، د شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار یې موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ 50 کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم، د سمبولې میاشت وه. نو بیا نو وروسته د ثور په 50 نیټه باندې چې دا تحول منځ راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخیر هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه، او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو، د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په 90 کال کې، زما یو واخه په دوشنبه کې وو، هلته راووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ، او هغه میرمن مې هلته ستاش تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم، لا پولی تکنیک وم، او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخي راووتلو، او بیا مسکو ترالو، د دوشنبه نه بیا مسکو ترالو، او د مسکو نه بیا په هماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې همدا د کریسمس د ورځو سره متصادف وه، رالو او په کولن کې پناه ورکړه، او بیا همدلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ، که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت، یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
نو د روسیې د وخت خو د محصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا 6 کاله چې زه وم، هلته ورته زملیا چې ویل کېدله، او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنی د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی، چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چې ویل کېدله، او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې ټولنې د تقریبا 6 کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته 6 کاله دغه خدمت وکړ، او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غور وو چې محصلین به راتلل، مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل، او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و. بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ فاکولټه لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل، نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په 2 او 3 سن کې، نو په هر دوره کې چې ماشرین راتلل آمادګۍ فاکولټي ته موږ ورسره کومک کوو، او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډیرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي، او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی، او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره سروان شو.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله، او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسې د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد دخوا نه لیکل کېدله، ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه. بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خو داوطلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ د پاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم، او بیرته چې رالمه د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعرې شوي، خو زما د خپله د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې ښې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پوهنځي د ریاست د پوهنځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی، او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفۍ کې برخه واخیسته، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چانیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته موین و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې بیا خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولم. نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو دفعه دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته وویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست. نو هلته چې زه لاړم، خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هرکلی یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکې نه تر سوچ ته دلته ما ونه منل. خو دا روسیه هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو. خو سره د هغه چې بیرته پل تخنیک ته وګرځېدلو بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم د دې رئیس هم نه یم دغسې احترام یې زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دی.
بله ډېره زیاته مننه. کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډېره مننه.
فکر کرم یاری فکر کرم یاری مو پلی آسر چری سر چری ما دخلیم جبر ما کا یاری ما دخلیم جبر یاوری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی متی ما زخلم جبر ما کا یاری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما زخلم جبر ما کا یاری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یاری ما زخلم کوئی نادانی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سب چلٹی این لڑکو زر زری ما زخدم جبر ما کیا بری ما زخدم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سر چری ما زخدم جبر ما کیا بری ما زخدم جبر ما زخدم جبر ما کیا بری ما زخدم یخواری